السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 6:00 سوی د خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. دا هم اوري چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. په پیل کې له صفی الله ستانکزي نه خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پوځیانو په وړاندې محدودیتونه لري کړی دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم له بنګلاديش نه د 5 لوبو یو جام وګاټه او د سولې نوبل جایزه سږکال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. پوره خبرونه. لمړی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبر. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر سره په لیدنه کې نوموړي ته د پاکستان د حکومت لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړه چې ولسمشر غنی ومنله. تر اوسه پورې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر نه دی اعلان شوی، خو دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې مخکې له مخکې محدودیتونه لري کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل
I have lifted restrictions and expanded
وی په افغانستان کې ما محدودیتونه لري کړل او د جګړې په میدان کې مې د قومندانانو صلاحیتونه زیات کړل. تاسو به دې ښه پوهیږئ، هر یو مو چې دلته ناست یاستې په دې کار چې بل اخر تر سره شو خوشاله یاست. د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو په خبرګون د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر ټرمپ دا کار به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور ثابت شي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلي و د واشنگتن ذربینی مدیریت به د جګړو د بریا سبب نه شي، بلکې د تروریستي او جنایتکار ډلو د له منځه وړلو په هدف د امریکایي پوځیانو صلاحیتونه ډیر کړي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم بنګلاديش ته په 15مه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم په دې بریا سره وتوانید د 5 لوبو دا جام هم له بنګلاديش وګټي. د نن ورځې په دې لوبه کې افغان 19 کلنو ټیم بنګلاديش ته 230 منډې هدف ټاکلی و، خو کوربا ونتوانید دغه هدف ته ورسیږي او په 206 منډو یې ټول لوبغاړي آوټ شول. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې 230 منډې د ابراهیم زدران برخه 3 منډې وې، د درویش رسولي لخوا هم 15 زیاتې منډې وشوې. په بالینګ کې وفادار مومن 4 وکټې، قیس کلیوال 3 او مجیب 2 وکټې واخیستې. د افغانستان 19 کلنو کرکټ ټیم تر دې مخکې د 5 لوبو 2 ګټلې وې او د نن ورځې بریا د جام لپاره وه. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د سولې نوبل جایزه سکال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. د نوبل کمیټې مشر بیرت ریس اندرسن نن د دې جایزې ګټونکو اعلان کړ.
د نورویژن نوبل کمیټې has decided
اغلی بریټوی د نوبل نارویژي کمیټې پریکړه وکړه چې 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین آیکان ته ورکړي.
آیکان
سکال د دې جایزې ګټلو ته ګڼ مخور کسان له هغې ډلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او ورسره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی په ګډه کاندیدان وو. د نوبل کمیټې ویلي آیکان ډلې ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب د دوام په خاطر ورکړې ده. د اټومي وسلو د له منځه وړلو نړیوال کمپاین د مدني ټولنو نړیوال ائتلاف دی چې د اټومي وسلو د ممنوعیت د پریکړه لیک د بشپړ تطبیق په خاطر په 2008 کال کې د څه باندې 100 هیوادونو استاد جوړ کړی. د موسکو ښاري محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لپاره د 6 ورځو بند حکم تایید کړی دی. د اکتوبر په 2مه یوې محکمې امر وکړ چې ناوالنی د ناقانونه لاریونونو لپاره خلک ټول کړي وو او قانوني تر پښو لاندې کړی. ناوالنی د همدې کار لپاره په 6 ورځو بند محکوم شو. د روسیې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي دي. ناوالنی غواړي 2013 کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د همدې لپاره هم په خپلو پلویانو غږ کړی چې سبا ته د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړي څو حکومت د 2013 کال په مارچ میاشت کې شفاف انتخابات ترسره کړي او دته پکې د کاندیداتوري اجازه ورکړي. اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې بلې دورې د بریا لپاره هم مخکښ کاندید بلل شوی دی. بیا هم له روسیې یو خبر. روسي چارواکو ویلي لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپېژاندو خلکو له ګواښونو دوام لري. چارواکو ویلي لږ تر لږه 1500 کسان له 50 ښوونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. دا کار وروسته له هغه وشو چې نن د بمونو د موجودیت په اړه دیرش واره خبرداری ورکړل شوي دي. ناپېژاندو کسانو د سپټمبر له 10مې د بمونو د موجودیت ګواښونه کړي وو. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان له ښوونځیو، پلورنځیو، تیاتر سالونونو، پوهنتونو، هوټلونو او دولتي ودانیو د روسیې نورو ځایونو ته انتقال شوي. تر اوسه په هیڅ یو ځای کې هم بم نه دی کشف شوی. میاو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کابل کې مو د یو څېړنیز دفتر مشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ په اړه غږولې.
نوی موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده، هغه دا ده چې افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني په رهبري سوله راشي.
په یو بل راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وژل شوي. افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړیږي. د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې مهم خبرې وایي چې په غزنی کې پوځي عملیات شوي.
چرباغ ولسوالۍ د وجود نه پاکه شوې ده. د چرباغ په جغرافیا کې موږ کوي چې موږ پرسنل
د نوبل د سولې جایزه د اټومي وسلو پر ضد د مبارزې یوې ډلې ته ورکړل شوه. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته تایید کړی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوا بلنه منلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به کله دقیقا پاکستان ته ځي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال جمعه پورس ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوا له کابل څخه په خپل وروستي سفر کې ورکړې وه. د ښاغلي زاخلوال په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی دا بلنه منلې ده. ښاغلي زاخلوال ویل تر قمر باجوا مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر هم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته راشي. بل لور ته د پاکستان رسنیو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ټوډي ورسپانې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ دی غوښتنه ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دی له اسلام آباد څخه کتنه وکړي مثبت ځواب ویلی دی. د دې ورسپانې په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په تېره مۍ میاشت کې د پاکستاني مشرانو بلنه رد کړې وه. ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وایي کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دو اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس 13 شنبه په کانګرس کې ویل په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوځ د مشر سفر مثبت ګام دی او د نوموړي په خبره دې سفر د وضعیت د خوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي.
عمردل چې په پام کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. په داسې حال کې چې لویدیځو چارواکو پر پاکستان فشارونه ته زور ورکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون یو ور بیا وویل چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه نه دی. دا د امریکا او ناټو لخوا پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د تورونو په وړاندې د اسلام آباد وروستی عکس العمل دی. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو مسأله ډیره جدي ده او ناټو به د دې مسألې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر او د وسلوالو قواو لوی درستیز هم وړ مرز د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره له تروریستانو سره په اړیکو تورنه کړه او وی ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپل بیل بهرنی پالیسی لري. آیا دا فشارونه په پاکستان کې د پاکستان په افغانستان کې همکاري ته وهڅوي. احمد تکل په دې اړه په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلی کوثری په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به د اسلام آباد احتمالي اقدامات کوم وي؟
داسې نشي کېدلی چې ووایو پاکستان بیخی د صحنې نه وته ده، او هر څه چې د افغانستان حکومت ورته ووایي او امریکا ورته ووایي دی به هغې فشار ته غاړه کېږي او وبه یې مني. عملاً زه فکر کوم صرف کابل سره به دې اړیکې زیاتې کړي او کابل سره به دې مجلسونه وکړي، ورته به ووایي چې مثلا غواړو چې تاسو سره ښې اړیکې وکړو. په هغې کې یو اقدام شاید دا وي چې راځي د بندیانو مسله ده، بندیان سره تبادله کړو. بل خبر بدای چې راځي پس دغه سرحدي علاقو کې په ډیورن لاین باندې چې د ډیورن خط په دې باندې سره د کمیټه جوړی کو چې یو بل سره همغږي وکړي او دې طرف ته واغ طرف ته
د خو تر ډیره د پاکستان تقریبا غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د افغانستان او پاکستان به څومره په برخه کې اقدام وکړي، مثلا د وسلوال طالبانو د پټنځایونو بندول.
د وسلوال طالبانو پټنځایونو بندول خو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ یا څلور میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې څه کار وشي. د پاکستان دریځ ته موږ اوس وګورو دا ده چې افغاني طالبانو رهبران چې دي هغه اوس پاکستان کې نشته ده، هغه د افغانستان کې دي.
کوثری صاحب په دې حساب وي خو بیا هغه زړه په زړه کیسه ده، هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه چې په تېرو پنځو شپږو کلونو کې خو پاکستان هم دا وایي
یوازینی نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف خودلای دا هغه دا ده چې افغانستان کې نظامی د حل لار نشته ده، او یوازینی حل لار دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سوله راشي. او د دې سولې د پرمختګ لپاره مهمه دا ده چې افغانستان باید یوازې پرېښودل شي. د پاکستان د دغه وینا نه چې افغانستان باید یوازې پرېښودل شي ډېره اشاره د امریکا حضور ته ده.
ستاسو په نظر کوثری صاحب د خوشبینیو لپاره دلایل زیات شته او که د بدبینیو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه او په راتلونکي کې په افغانستان کې د وضعیت د ښېګڼې لپاره؟
د خوشبینۍ لپاره هم دلایل شته، خو په دې شرط باندې چې دغه معلومات او دغه ذهنیت په افغانستان کې وي چې امریکا تر کومه حده پورې غواړي د افغانستان د دولت حمایت وکړي. دا کلسب که تاسو وګورئ خپل رئیس جمهور ترامپ یو وخت ده دا کوله چې افغانستان نه باید موږ ووځو او دا د دې لپاره د حل لار نه پیدا کیږي، او دا خبرې کولې. بیا د دې نوې ستراتیژي سره راغې په منطقه کې تر ډېره حده پورې دا ذهنیت ده چې دا د دې مجبوري ده، باید پاکستان ته دا وښودلی شي چې امریکا د تر هغې پورې چې په افغانستان کې ثبات راینه شي د افغانستان دولت سره ولاړ ده، او په عین وخت کې د افغانستان نظامی قوت سره حمایت
کوي. کوثری صاحب دا خو ویلي دي امریکایي چارواکو په ستراتیژي کې هم ثبت دي، او دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز هم ویلي دي، او په خپل ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي
ویلي خو دي، خو عمل کې د تر اوسه پورې څه شي کړی دي؟ مثلا د فډیر شان د پاکستان باره کې هم ویلي دي
د افغانستان پوځ د پاکستان باره کې څه شي کړی؟ افغانستان هوایي ځواک ته 1950 بلک هاک هليكوپټر ورکړي.
او دغه یو مهم پرمختګ ده، او که دا وشي مثلا دا څلور د اول بیچ چې راغلی د اوس افغانستان ته او د دې تسلیم کړی دي، دغه یو مهم پرمختګ ده ذهنیت له منځه کولی شي چې افغانستان دولت اوس په هغه موقف کې نه ده چې دا نظامي شکست وخوري او له منځه لاړ شي. او کوم داسې نور هم تقویه شي نو منطقوي هېوادونه بالخصوص پاکستان او پاکستان کې د پاکستان اردو په دې پوهېږي چې ولا یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت حمایت وکړو. دغه غیر دولتي کړۍ چې دي دا اروپا کې چې دي د دې نه کومه فایده نه اخیستل کېږي. خو پاکستان د اردو ذهنیت تر اوسه پورې دا هم ده چې افغانستان کې سیاسي تشنج زیات ده، دولت ډېر مشکلات لري، د نظامي له نگاه نه که چیرته دی سره امریکا ولاړ نه وي نو دوی دا فکر کوي چې دوی به د طالبانو په خلاف په میاشتو کې یو څو میاشتې دوام وکړي، او هغې نه بعد دوی بیا دوام نه شي کولی چې جنګ وکړي. مهمه خبره دا ده چې دغه ذهنیت باید په دې منطقه کې له منځه لاړ شي، او دغه منطقوي هېوادونه په دې پوه شي که چیرته امریکا هم د افغانستان حکومت شاته ولاړ نه وي نو حکومت اوس داسې یو موقف ته رسېدلی ده چې دوی پخپله د طالبانو په خلاف جنگ کولای شي، او د دې معنی ګرځېدای شي چې طالبان نظامی پرمختګ په افغانستان کې وکړي.
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی حلیم الله کوثری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې 3.5 زره افغان ماشومان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پر خوا غږ کړی چې د دې هېواد د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هېوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وژل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دی چې 3.5 زره افغان ماشومان په 2018 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په دې راپور کې چې د پنجشنبه پورې خپور شوی ویلي دی چې په 2018 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې چې د پاسه 8 زره ماشومان وشل شوي دي چې 3,512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سخدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د 6 او 8 زرو ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او نجونو د جنسي تیریو او پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشینه ده. په دې راپور کې یو شمېر هېوادونه او سختدریزې ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو، د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او ښوونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هېوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې سره کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوسته و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله د دې هېواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سګنی کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هېوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم پر پراختیا اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې امریکا له ناټو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو علي د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناټو محاربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هېواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هټسن د پنجشنبې په ورځ وویل واشنگټن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د 1000 په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هټسن ویلي اضافي سرتیري به پر هغو 3000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناټو یو مقام پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. روس له دې چې ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساو او د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپاره، د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنه او هغو ته په سلام مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د غړو هیوادونو حکومتونه کوي.
افغان ولسمشر د سام په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ویلي چې نږدې 4 میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. د څرګندونې د مالیې وزیر نن په کابل کې یوې غونډې ته کړي. تفصیل رحمت الله افغان څخه خبري.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړېدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول، وویل د سولې جوړېدونکې غونډې ته هیله مند دی.
رئیس جمهور تصمیم گرفت،
افغان ولسمشر تصمیم نیولی چې نږدې څلور میاشتې وروسته به یوه لویه ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړه شي. په ځانګړې توګه زه ورته هیله من یم. څو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
اوسو.
د ښاغلي حکیمي په خبره دغه غونډه چې د روان کال د دلوي په پنځمه په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازی به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالۍ وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلی حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو په لمنځ وړلو باندې ورکې ټینګار سوی، کابل هیله من دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تدما چې ماموتو چې له اکلیل حکیمی سره یې په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. له شک پرته به ټول هیوادونه له دغې غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي. همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوي، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې، اوس به ولیدل سي چې د بل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په غزنی کې چارواکي وایي چې قرباغ ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. نور حل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوځ دغه هوایی او ځمکني عملیات په قرباغ ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې پیل کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د جمعې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان دی اوشتي.
قرباغ ولسوالۍ چې جوړ دي وجود نه پاکه شوې ده، هغه په دې مانا چې هر کلي ته د قرباغ په جغرافیه کې موږ کوی چې زموږ پرسونل
شاغلی محمد زمان دا هم ویل چې په یاد ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو له لوري تصفوي عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په شمیر نورو هغه ولسوالۍ کې هم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکښې کې زیاتې د عملیاتو پلان لري. بل خوا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وایي چې د دغه ولایت په مرکز او اغز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. نوموړي وایي چې په یادو بریدونو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ښاغلی نوري دغه راز وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند خانی بابا او کوټي سنګي سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې اته وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې په دغه بریدونو کې درې افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي.
پر دوه امنیتي پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه شوي دي چې لنډمهاله نشت رامنځته شوي دي. دغه بریدونه په شاتم به وسوي دي. امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې کره جزئیات د کشورګانونو لخوا له موږ سره نه دي شریک شوي. او تېره شپه د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې په هغې کې اتو تنه وسلوالو او درې امنیتي سرتیرو ته چې ملي پولیسو مرجو لا وسی چھ بری وڑا پولیس تپیان دی
نوری وای په غزنی ولایت کې په جوړستوي کې د پخوا په پرتلام نیتی وضعیت ښه شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
سږکال د سولې د نوبل جایزه د اټومي وسلو د منځه وړلو یو نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. د رویټرز په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د اټومي وسلو د منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین د سږنی کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د کمپاین چې په سلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ډلو جوړ دی د لومړي ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې په ویانا کې خپل فعالیت اعلان کړ. د سولې د سږني کال د جایزې د ګټونکو د اعلانولو پر مهال د ناروې د نوبل د کمیټې مشر برتی ریس اندرسن ویل موږ په داسې یوې نړۍ کې ژوند کوو چې د اټومي وسلو د استعمال خطر پکې تر بل هر وخت زیات دی. پر اټومي وسلو د بندیز دغه نړیوال کمپاین یا آی سی آی این پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا وخت نړۍ له ستر بحران سره مخ ده او که نړیواله ټولنه غواړي چې د اټومي وسلو پر ضد خپل دریس څرګند کړي نو همدا یې وخت دی. د رویټرز خبری اژانس په وینا که څه هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې برابرونکي د 2018 کال د نوبل د سولې جایزې په مخکښو کاندیدانو کې وو، خو دا جایزه داسې یو کمپاین ته ورکړل شوه چې په نړیواله سطحه زیات شهرت نه لري. خو د نوبل کمیټې ویلي د اټومي وسلو د منځه وړلو نړیوال کمپاین ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب په خاطر ورکړې ده.
او اوس له اسمت سروان اوري چې یوې کمپنۍ د ترجمې لپاره نوې وسیله جوړه کړې.
د ټکنالوژي یوې کمپنۍ د سیج باړونکې وسیله جوړه کړې چې کاروونکي د هویت د کارت په شان په غاړه کې ځړولی یا په کورته یاو کمیز پورې ټومبلی شي. دا وسیله اصلا د روغتیایي کارکوونکو لپاره جوړه شوې ده. د فوجیتسو لیبارتریز کمپنۍ په وسیله دا جوړه شوې ژباړونکې وسیله بې له دې چې کاروونکی په لاس کې ونیسي کار کوي. تیر کال فوجیتسو کمپنۍ داسې ټابلیټ جوړ کړی و چې په هغو کې بهرنیو مایکروفونونو د خبرو په مهال بېلابېل کسان پیژندلی شوی. دغه سیستم د نورو ژبو مکالمې ژباړلې، خو د دې نوې آلې کمال داری چې یو خو یې سایز یا اندازه ډېره کمه ده او بل له وای فای سره وصل کیشي او کاروونکي په خپلو جامو پورې ټومبلی شي. د دې آلې یوه بله ځانګړتیا داره چې له اصلي کسانو یعنی هغو کسانو پرته چې کاروونکي ورسره غږیږي د نورو شاوخوا کسانو غږ نه اخلي او په حقیقت کې د نورو خبرې فلتر کوي. دا آله دو مایکروفونونه لري چې یوې مخته دی او د مقابل لوري خبرې ژباړي او بل مایکروفون د آلې په پاسنۍ برخه کې دی چې د کارکوونکي ژغ ثبتوي. دا آله په اتومات ډول د خلکو خبرې ژباړي. له دې آلې څخه به د سږکال له نومبر میاشتې څخه د جاپان د توکیو په روغتونونو کې کار اخیستل پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان او د نړۍ ټولو معلمان کا د معلم د ورځې مبارکي وایم. همدغه معلم دا چې زموږ ژوند ته ښکلا را بخښلی ده. الله ګرځل خو دې دې ژوند ته هم ښکلا وبخښي. یو ځل بیا معلمه تاسو مبارک.
لوی موټر ټیلر چلاون کایم. زه ټول د کابل ښار کې دغه عسکر نه موږ ډېر سخت حضور دی. د غلطه موټران نه پرېږدي. د شپې اوس موږ لس بجې دي دلته. په لاړی موټر نه پرېږدي. بیا یو دوه پرېږدي. بیا موټر ودرېږي. د شپې په درې بجو بیا موټر بند کو. پیسې خلی د موټروانانو نه 15,000 افغانۍ په هر چوک باندې د جاده په چوک باندې دغه دی دی بورای او پچاک مونده دست را کم کسا در در بیخی در فساد اداری بیست را کم وی در خود فساد اداری ندیده چی شده در کم در دولت سر در ارغنده اینه موگه پا لحظ بجور خوشیوی بیاد چی توی در کار نوزو دلتا پا موگه بانده شپا سباوی موگه 15 ساعت وقت تو لشپا نلورو در کم در اوش دادی موگه ویلار ریزه در اوش ارزان کمت پچاو که دادی مشران کتا آر ویلار دیلار بنده کریه در مطر نپریدی در رکم در بسات اداری پسر کمی در بسات اداری در مشوانان نروپای خیلی مشوانان یا زده کردی در سخت در کسر در موگه در سخت آزود دایو و سلام جزاده یانان منم.
السلام علیکم محمد کندهار څخه خبر کوم چې د زموږ د افغانستان کمربند بر ټینګ شي. هلته ملیشیا والا سل ډېر چې مسکاله ورکړي دي او شل رنګې سراچې ورکړي دي. دغه طالبان ته چې راځي بیا دلته ښه بیا عمل در سره کړي د افغانستان خلک یې فکر صدر پدر کړي دي. او د ډاکترانو هم دا خوښي د افغانستان مشران باید په هر ولایت کې د حساب ورکړي چې د افغانستان خلک ټول په سر کې اچي د صدر صاحب مریضي لري. په هیڅ ولایت کې داسې روغتون نشته موږ روغتون چې هغه د وایي د صاحب ورکړي. باید هر ولایت ته نوی پلان جوړ شي نوی کار وشي.
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده.